نان کچیرته په دغه اصول باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتر ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیر مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو بیلنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته موږ بس مګه کینو موږ د خپل مشرا سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبنلرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوه بندو بس
لرو فکر چې محکمې
لخوا آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومان په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت تاوتریخوالی موجود دی. یعنی د دې لپاره سه موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی، نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح، په روان او د دوی په راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه راځو د موږ تاسو په ټولنه کې اوس موجود ده، یو ډیر غټه سونځه د سوالګرو سره چال چلند دی. نن سبا دا صحیح دی، په هر ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلند نه دی په کار چې هغه د توهین او تحقیر سي. اول خو په کار ده چې لږ سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي ترڅو پورې چې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي. بل مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا داسې چلچلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي، هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د دې نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د ده په شخصیت او د ده په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چلچلن وسي چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسیږي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک چې سترګې ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا څوک خپونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې، او یا هم څوک لاسونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي، هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه، د په نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیواز دي چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی سي. نو د دې په یوز باندې هغه ته توهین او تحقیر کیږي، او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو، تر څنګه، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي، او په ټولنه کې یو ډول لیواز دي چې د هغو لاسنیوی اوسي، د هغو سره مرسته اوسي، هغوی د تداوی لپاره ځینې برنامه تر لاس لاندې ونیول سي، نفرت پسترګ قتل کیږي او لوغوی نه د کرک پسترګ قتل کیږي، ورته څوک پوډری وای، څوک ورته نشئی وای، د انساني کرامت سره پټاکر کړه. او په کار دادې سي دولت د دغه رقم ستونزو لپاره سي پټولنه کې موجود دي، او واقعا د دې وطن وګړي ترې نه زوريږي. دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یاد وای چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدون کې دا یا باید وسی، په داسې شکل نه، په عملی ډګر کې باید د دغه رقم ستونزې د منځوړلو لپاره اقدامات ترسره سي او د موضوع ته پای ټکی کېښودل سي.
ډیره مننه قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضری جو، پاک لامو ملسه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
ترنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوب یم او په نیکو هیلو مو هرکلی کوم. نن مو د یو داسې دودیز چار له تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت خبرو چې په افغاني ټولنه کې به داسې ډیر کم اشخاص پیدا شي چې یا به له دا ډول درملو کار نه وي اخیستی او یا هم په خپل نه وي جوړ کړي. دودیز درمل چې په افغاني ټولنه کې د یونانی یا هندي درملو په نوم مشهور دي، له ډیره پخواره هیڅ په ټوله نړۍ کې جوړېدل او یا هم استعمالېده. موږ په نننۍ خبرونه کې د دودیزو درملو پر تاریخ، ارزښت او د لیکت پر بهیر غږیږو. راځي ناجیه صافی ته وښیو.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان په ځمکه هست شوی او د ژوندانه پایلې کړی، د ژوند د لومړنیو وسایلو په فکر کې شوی او د خپل ځان د ساتنې لپاره له یوې تجربې هم دریغ نه دی کړی. انسان هڅه کړي چې د خپل ځان د ساتلو لپاره هر ډول تجربه ترسره کړي او له طبیعي بوټو او توکو څخه په استفادې د خپلو ناروغیو مخنیوي وکړي. له هماغه دمه تر دې دمه د دودیزی درملنې تجربه پیل شوې دي. د کابل طبي پوهنتون د فارمسي پوهنځي استاد ډاکټر عبدالغنی کریمی وایي چې د دودیزی درملنې د پیل تاریخ نه دی معلوم، مګر په یو شمیر ځنګړیو سیمو کې د دغو درملو جوړولو پرمختګ لبل هر ځای څخه ډیر شوی.
ډیر زیات سابقه لري او کله چې خدای تعالی انسان په ځمکه باندې خلق، انسان حتماً مریض شوی او د دې لپاره چې د خپل مرض علاج وکړي مجبور و چې د بوټو نه استفاده وکړي. داسې دقیق تاریخ نشته. ځینې کاوشونو چې د باستان شناسانو لخوا ترسره شوی دی، داسې څرګندېږي چې 3000 کاله مخکې له میلاد نه په چین او 2000 کاله مخکې په هند او 1500 کال مخکې په مصر باستان کې خلک د بوټو نه استفاده کوي.
د نوموړي په خبره چې د دودیزو درملو جوړولو چاره او یا درملنه ځکه په یونانی طبابت کې مشهوره شوې چې په یونان کې لبل هر ځای ډېرې تجربې په دغه برخه کې شوې دي او د دغو تجربو له امله بیلابیل درمل او د درملو فرمولونه رامنځته شوي دي. دا چې افغانستان ته د یونانی طب فرمولې څنګه راغلي له ډاکټر کریمی نه به واورو.
او افغانستان سنتي طب هم متاثر ده اما با پخوانه یا باستانی طبابتون یا فرهنگون ده. پا په افغانستان کې هندي تبابت، یونانی تبابت او اسلامی تبابت اثر لري، ځکه چې افغانستان د بودایی دوره هم دست اسلامی دوره او بلخه او مخکې د یونانی دوره تیر کړی، او کله چې بابر منځته راغی او په هند کې خپل امپراتوری جوړ کړ، نو په دې وخت کې افغانستان هم جز د قلمرو او علایق فرهنګي د هندیانو او افغانانو ترمنځ ډیر زیات شو. لهمده که بلا اوس تاسو چه بازار که بگوری اکثر مواد چه ده بیرون نراول که گی اکثرا دوایی بوتی ده هن نوارده گی، مثلا زرچوبه، زنجبیل. مخ که دمره امکانات نه و بس خلق بوت راتولاوله و ده پودر په شکل، ده شربت په شکل تایکیده و ده جوشانده او هم دست دم کرده، بیا ورسته لک پیشرفته شو، بیا به شکل ده خلاصه تینچارونه هم دست آبهای اروماتیک وی در اوبه پیدا شو. او از هم هم ده شیان چی ده عصری تب سنتی تب تاییدوی امداوس په چین کې، جاپان کې، پاسترالیا کې، امداوس په آلمان کې، فرانسه کې ډیر زیات په طبابت کې استفاده کیږي، خصوصا د مزمن و امراض په دواوی کې لکه فشار خون، د چربی خون، د شکر. او
د خغلی کریمی په خبره چې په افغانستان کې له بخوا راهیسې د دودیزو درملو جوړولو چاري روانې وي، خو کله چې د یونان، هند او یو شمیر نورو هیوادونو نه ځنګړي فرمولونه او حکیمان راغلل، له همدې عمله نوي تجربې شوي درمل ومنل شول. اوریدونکو، په کابل کې هم یو فابریکه شته چې له طبیعي بوټو څخه استفاده کوي. بیا هم ډاکټر کریمی
دوا قلم دوایی تولیدوي چې پروستات و ده علاج ده پاره دی او بله ده شکر ده ناروغه ده پاره.
خغلی کریمی ویل کس هم په افغانستان کې یو شمیر د دودیزو درملو جوړون کې طبیبان د صحت عامه وزارت سره ثبت دي او د ازموینې لارې د کار جواز لري، خو بیا هم په یو شمیر سیمو کې داسې طبیبان شته چې د درملو جوړولو کاروبار ورته لنیکونو را پاتې دی. خالد تکل یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د سینوه په نوم کتاب چې د فرعون د طبیب دی او له میلاده 300 کاله وړاندې لیکل شوی لوستی. دی وایي
په دغه کتاب کې هم د کتاب لیکوال چې دغه تاریخ لیکلی دی، ځای ځای له دغه پیښو یا له دغه ډول طب د طب له موادو څخه چې کومه استفاده کیږي هم یادونه کړې ده. په سینوها کې معمولا کرکټر ځینې وخت د داسې دواګانو نمونه اخلي چې هغه د یوناني طب سره تړاو لري. د سینوها لکه څنګه چې د کتاب نومه معلومیږي، سینوها چې دی دا خپله د فرعون طبیب و او د فرعون له وخت نه دا د فرعون درملنه یې کوله. د یوناني طب لرغونتیا ډېره زیاته ده په سینوها کې یادونه شوې ده، په ځینو نورو آثارو کې به یادونه شوې وي.
زرلخته فرهی یوه له هغو پیغلو ده چې د دودیز طبابت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. نوموړي وایي چې افغانستان ته له یونان او هندوستان څخه د دودیز طبابت یو شمیر فرمولې را انتقل شوي دي.
طبابت یونانی او د هندی طبابت په منځ کې مشابهت ډیر زیات دي، خو ځانګړنه یا فرق هم دومره دی چې یونانی طبابت چې دی هغه خلک چې په یونان کې و یا د اسکندر مقدونی په وخت کې کله چې د هغو سره بعضي طبابان راغلل، هغه هم دلته دود دلته خپره کړل، یعنی دغه ځای هم طبیبان راغلل. همدارنګه هندي طبابت چې دی هغه مغه افغانانو چې عملته زده کړی و او بعضي هغه نه چې افغانستان ته مهاجر سول یا د افغانستان تولارل 300 کال مخکی دلته دود پیدا کرد، او دغه کسان دي چې مثلا زیاتر افغانان یا زیاتر زمر خلک چې دي پر دغه باندې ډیر باور لري، او د کوم مشکل چې ولري د وجود مشکل یا مثلا د سر درد یا د پرو درد ټول هم دغه ته مراجعه کوي او دوی د دواګانو نه استفاده.
اغلی زرلخت زیاتوی چې دودیز طبابت خدای مګر په دغه برخه کې باید ذکر وشي او د یوې معتبر مرجع لوري ورته د کار جواز ورکړل شي. دا چې ولی خلک دودیز درمل استعمالوي او ګټه یې څه ده، د پښتنه راته د کابل اوسیدونکو روح الله سروان ځواب کړي.
دا چې کوم بوټ نه جوړیږي دا طبیعي دی او له طبیعت نه اخیستل شوی، ټول په طبیعت کې هغه څه دي چې جنبي عوارض نه لري. یونانی طبابت چې دی د جنبي عوارض تر څنګ ګټې ډېره زیاته ده، نور تاوانونه نه کوي او که موږ د کیمیاوي دواګانې چې خورو یو ته به ګټه کوي د نورو مرضونو ته به تاوان کوي. په دې خاطر ډېره ګټوره ده او خلک یعنې ډېر باوري دی پې چې ډېره ښه ده. یعنې
د کابل اوسیدونکو پیغله ارزو بیا وای چې دودیز درمل جوړول له طبیعي بوټو او جرلو کېږي چې دا درمل د کیمیاوي درملو څخه ډیر ښه دي، خو په افغانستان کې باید څه ډول وي؟
زما په اند یوناني طبابت به تر نور طبابت ډیر ښه اغیز ولري او همچنان مفید به هم واقع شي، خو په هغه صورت کې چې افغانستان کې هم د نورو هیوادونو په شان داسې یو زده کړې یو معیار ورته وټاکل شي، یا هم مثلا هغه کسان چې د یوناني طبابت کوي یو څه زده کړې په دې برخه کې وکړي، نه چې مثلا داسې یوناني مثلا طبیبان هم ستاسو چې فقط یو هټۍ خلاصوي او هغه یوناني دواګانې اخلي او په هټۍ کې یعنی په خلکو باندې پلوري.
د هغې په خبره چې یو شمیر غیر مسلکي کسان دودیز یا یوناني درمل جوړوي چې له امله یې ګڼو خلکو ته صحي ستونزې رابېخې کړي. محمد آصف همدرد چې شاوخوا 150 کلونو را په دې خوا دودیز درمل جوړوي او د یوناني فرمولونو پیروي کوي وایي چې یوناني طبابت په افغانستان کې شاوخوا 170 کاله لرغونتوب لري. دا چې د دودیزو درملو جوړونکي باید څه وکړي له همدرد یې اورو.
ټول نه غټ کیفیت یاد چې کم سړی کم گیا استفاده کوي خو دغه مزاج دغه خواص او دغه تفیت شناختی وکي، یعنی پیژندول وکي کچیر هر گیا پیژندولی وکړه هغه گیا په انسان په وجود ماسره تمامیږي، او کچیر د سره پیژندولی ونه کړه نو دغه گیا چې دغه هیڅ نتیجه نه ورکي.
په افغانستان کې کوم ډول گیاوي او بوټي پیدا کیږي او په کومو درملو کې ترې استفاده کیږي؟ په اړه هم درد وایي.
203 هاویا رقم گیان په افغانستان کې صادریږي، خو بدبختانه د دې نه ډیر کم مقدار دی ازي خارج ته نور دی، نه فلسطین شته نه ترتیب شته نه جوړول شته. که چې افغانستان به من سپیزي به من سرخزي شیرین بیا او توي دازي سورنجانزي مثال تو سپانزي بربوزي بس اینجا توي څوک ته اینجا وای دازي د افغانستان خارج ته.
د خغلی همدرد په وینا چې په یوناني طب کې کار کول ځنګړي جواز ته اړتیا لري او د دغه جواز پروسه په دې ډول ده:
وزارت سرنامه، بررسي قوانین او فارمسي تحصیلات علي او د سالندوالي د دې ټولو یو نفر حیات موجود وي. دغه کم کسان چې طبابت کار کوي د دې ټولو نه ارزیابي اخلي، ارزیابي معنی امتحان اخلي. دغه ارزیابي چې ختمه شله د نورو کم سایګ کامیاب هغه اسناد فارغت ورکي، او که کم سای کما غد چې وسره نور کار وکړه هغه پیدا کړه راشه دوم بار بیا امتحان تا کچې کار کوي.
دی وای چې اړو نور غنونه باید د حقوق کسانو مخنیوي وکړي کوم چې په غیر قانوني توګه په دودیز طب کې کار کوي. دا ځکه کچېری مخنیوي ونه شي نو ډیره کم غلطي او ناپوهي د یو انسان ژوند اخیستلی شي.
درنو اوریدونکو، د یوخه او غوره طبابت د رامست کیدا په هیله نننۍ خبرونه پات رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org، او کچيري غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. د خوې په مان
آزادی رادیو لوونه تر وو.